السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته خراغلاست قدر منوریدونکو لدې شبي د مازیګر په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 12:00 منځنۍ یو څپو پیلېږي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی بختر اجنس چې طالبان اداره کوي د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکوي چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم دا ناروغي پکې ختمه شوې نه ده د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2014 کال کې په غزنی کې د ګوزانیا پولیو د لومړی مثبتې پیښې راپور ورکړی خو تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټول یې په ننګرهار کې وي همداراز هممهاله په پاکستان کې هم د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړل شوی پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري خو واکسین د مخنیوي یوازینۍ لاره ده په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې درېمې غونډې په اړه خبرې کړې د سفارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلاسن د شنبه په ورځ سره کتلي دي متقی په دې ناسته کې ویلي و چې طالبان د دوهې په دریمه غونډه کې مانادار ګډون غواړي نیکلاسن په خپله تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان په اړه د دوهې دریمه غونډه د رواني جون میاشتې پر 1 پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر ورور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته تللی دی کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه قیوم کرزی د 70 کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله تیره چهارشنبه د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي قیوم کرزی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی د اوکراین ختیس خارکیف ښار ته څیرمه د روسیې په تازه راکټي حملو کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي د سیمې والي اولی سینهوبوف پر ټلګرام پاڼه لیکلی چې نن سهار د خارکیف پر سلوبوژانسکي سیمه لږ تر لږه 15 راکټي حملې وشوې د هغه په وینا په دې حملو کې یو تفریح ځای په نښه شوی چې یو ملکی کس یې وژلی او دوه نور ملکیان یې ټپیان کړي دي روسیې په وروستیو څو اونیو کې د اوکراین پر دوه حملو ښار خارکیف حملې زیاتې کړې دي د جمعې په ورځ په یوه حمله کې چې د خارکیف پر نوو باوار ولسوالۍ وشوه 9 کسان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول او په مکسیکو کې د واکمن ګوند کاندیدا کلاودیا شاینبوم د ولسمشرۍ د یکشنبې ورځې په انتخاباتو کې بریالۍ شوه او د دې هیواد د تاریخ لومړنۍ ښځینه ولسمشره شوه د مکسیکو په محافظه کاره ټولنه کې له څه باندې 2 پیړیو رئیسې نارینه رهبران واکمن وو د لاتینې امریکا په نورو هیوادونو لکه ارجنټاین بولیویا نیکاراګوا چیلي هندوراس اکوادور السلوادور پاناما هیتی او کوستاریکا کې ښځې د ولسمشرۍ او رهبرۍ تر څوکۍ رسیدلې دي خو د مکسیکو ښځو په 1953 کال کې د رایې ورکولو حق ترلاسه کړ ویل کېږي میرمن شاینبوم د هغه محبوبیت له کبله چې په بېوزلو خلکو کې لري بریالۍ شوې ده خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدر من اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 14مه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 3 منټې سره برابر ده راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي کوا باورې چې نن د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین پیل شو د واکسین ته اړتیا څومره شته
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي
د امریکا یو جګپوړي پخوانی پوځي چارواکي ویلي دي چې د دوهې تړون د افغانستان د جمهوري نظام د پاشلو باعث شو. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ د شل اووریزو لوبو کپتان راشد خان په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د پلان په اړه خبرې کړې دي.
هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ولسمشر جو بایدن طرحه ومني.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د 2024 کال د پولیو پر ضد واکسین دوهم کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کمپاین د نړیوالو بنسټونو په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانانو کورنۍ د دې کمپاین د پایل هرکلی کوي او وایي چې همکاري به ورسره وکړي. د موضوع نور تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین نوی پړاو نن د دوشنبې په ورځ د جون میاشتې په 3مه په ټول هیواد کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي. د یادې اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د دغه کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي. د کابل دو تنو اوسیدونکو ارزو او شریفه ازادي رادیو ته وویل:
ما هر ماه انتظار شو میکشم که باید
هر میاش زتا ملرم چې زه بختل ماشومان واکسین کړم. ځینې کورنۍ وایي چې پولیو دروغ ده او داسې هیڅ نشته. دا خبره هیڅ معنی نه لري. زه له ماینده غوښتنه کوم چې د دې خبرو په کیسه کې نسی او خپل ماشومان واکسین کړی.
ان می ګپاره نظرن او می اطفال خود واکسین کنن.
موږ په کور کې وراره لرو. هر کله چې د پولیو کمپاین پیل سي واکسین کوي او که پاتې سه موږ هغه روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته بیایو او واکسین پرې تطبیق کوو، ځکه چې دا د ماشوم د راتلونکي لپاره مهم او حیاتي څاڅکي دي. دا مسؤلیت د میندو او پلرونو دی چې خپلو ماشومانو ته پاملرنه کوي او په خپل وخت واکسین کوي.
یوه واکسیناتور سنیلا هم وایي چې د پولیو واکسین د تطبیق پر مهال هغه کسان چې د پولیو په اړه لازمه پوهه نه لري، د دوی له لوري ورته پوهاوی ورکول کیږي څو خپل ماشومان واکسین کړي. نوموړې ازادي راډیو ته زیاته کړه:
په ښارونو کې خلک د پولیو له واکسین سره ډېره لیوالتیا لري او تل له هغو کسانو سره همکاري کوي چې د پولیو واکسین تطبیقوي، خو هغوی چې د ولایتونو اوسیدونکي دي او ډېره پوهه نه لري، هغوی ته هم د مسلکي کسانو له لوري پوهاوی ورکوو.
د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د مارچ میاشتې د راپور له مخې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه 2 هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 600 زره افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي و چې د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. هممهاله د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4مه مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ په 1000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولې ته څیرمه سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو نیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاجه ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لار یې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ټول هیواد په کچه نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د څرنګوالي او د دې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د واکسیناسیون د چارو له متخصص ډاکټر کمال شاه سره مرکه وکړه. ښاغلی کمال شاه، د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د پولیو د کمپاین د څرنګوالي په اړه جزئیات راکړل.
په افغانستان کې دوی هر کال خپل کمپاینونو سکیجول لري. هغه سکیجول کې به دوی دا ټاکي چې څو کمپاینونه به د هیواد په کچه سرتاسري کمپاینونه وي او څو کمپاینونه به داسې وي چې هغه به په هغو خاصو سیمو کې ترسره کیږي چیرې چې د پولیو خطر زیات دی. نو په عمومي ډول باندې په افغانستان کې دوه یا درې سرتاسري کمپاینونه هر کال دوی پلانوي او 15 نور کمپاینونه په هغو سیمو کې ترسره کیږي په افغانستان کې چیرې چې د پولیو خطر ډیر وي، لکه د کندهار او زسوا، د ننګرهار او زسوا، پکتیا، پکتیکا دغه او زسوا. او د دې تر څنګ محیطي نمونې مثبتې دي، یعنی وایرس شتون هلته شته. د نورو پیښو یې راتلو احتمال شته، ځکه چې کله په محیط کې وایرس شتون ثبت شوی وي او هلته په ماشومانو کې د معافیت خلا موجوده وي، د واکسینونو هغه کیفیت په ډېر ښه شکل سره نه وي، نو بیا هلته د نورو پیښو د راتلو احتمال هم شته. او بل په عمومي ډول زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې یا په داسې هیوادونو چې هلته د موسم تغیر او تبدیل وي، نو په افغانستان کې د می له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي، ځکه هوا ګرمه وي، د وایرس انتقال ډېر کېږي او په توده هوا کې د پولیو وایرس ویروس زمینه مساعده وي او انتقال هم په اسانۍ سره کېږي.
یو پخوانی باور په افغانستان کې و چې د پولیو د کمپاین پر مهال به په ځینو کلیوالو سیمو کې یو ډول تبلیغات کېدل چې دا غیر اسلامي کار دی، یا مثلا د په نارینهوو کې د اقامت یا شنډېدو باعث کېږي. دا باور فکر نه کوئ چې ورو ورو په بدلېدو دی؟
کله چې د واکسین کمپاینونه ترسره کېږي، طبعا داسې خلک، داسې اوازو تر تاثیر لاندې یا د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې خلک وي خپل ماشومان نه واکسینوي. دا ستونزه په افغانستان کې له پخوا شتون لري او اوس هم په ځینو ځایونو کې زما د معلوماتو په اساس شته، خو موږ تاسې پوهېږي تبلیغات یا حقیقت نه وي. نو پروګرام مو د واکسین نه یوه د پولیو بلکې نور واکسینو نو پروګرام هم ځینې متاثر وي. خو په لوی سر کې په افغانستان کې د داسې خلکو شمېر نسبتا کم دی چې هغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وي. خو یو بل شی ویلی شم چې هغه دلته ځینې ستونزې داسې شته په افغانستان کې چې هغه دا ځینې شیان متاثره کوي. یو موضوع دا ده چې هلته د کمپاینونو هغه نوعیت یو ډول نه دی. یو ډول په دې مطلب اسکندر فوزه کې مطلب کور کمپاین ډېر وخت کېږي چې نه ترسره کېږي. نو کله چې کور کمپاینونه نه ترسره کېږي، هلته 100% ماشومانو ته رسیدګي نه شي کولای. نو دغه شي له دغو لاملونو نه بس کله ماشومان پاتې کېږي، هغه بیا د معافیت خلا په کې رامنځته کېږي او د پولیو د پیښو د راپورېدو چانسونه ډېر.
مننه ډاکټر صاحب، که لطفا په پای کې راته ووایاست چې اوریدلی مو دی او ډاکټران هم وایي په تبلیغاتو کې هم ویل کیږي چې پولیو علاج نه لري او یوازینی لارې وقایه ده، ستاسو پیغام میندو پلرونو ته څه دی؟
موږ په لاره شي دای ماشومتوب د دورې هغه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي. کله چې ماشوم په دې ناروغي اخته شي، درملنه نه لري. یوازینی لارې هم دا ده چې دوی قوي وقایه ولري او له دې ناروغي څخه مخکې تر پیښېدو ماشومان خوندې کړی شي. نو یوازینۍ لارې په افغانستان کې اوسنۍ حالاتو کې همدا ده چې دوی د هر کمپاین په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. بله لار نه لري. او د دې تر څنګ کوم د ورځني واکسین چې هلته ماشومان ته ورکول کېږي دي. نورو ناروغیو په وړاندې د ماشومیت د دورې نورو ناروغیو په وړاندې هغه ډېر اړین دي، باید خپل ماشومان دوی په خپل ټاکلي وخت سره ورکړي.
د واکسیناسیون د چارو متخصص ډاکټر کمال شاو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل په اړه خبرې کولې. په کونړ کې هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي په ټول کونړ کې به له 2 لک ډیرو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې رضاکاره ډلې به هرې لرې پرتې سیمې ته د واکسین لپاره ولاړ شي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت پروګرام مسول ډاکټر محمد اجمل وای نن دوشنبه د ګوزند ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړ چې په کې به 2,03,000 ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې به موږ د 5,000 څخه کته ماشومان چې په کونړ کې 2,03,000 تعداد کې ماشومان دي د واکسین کیږي.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا چارو مشر قاری مظفر مخلص وویل اوس په ټول کونړ کې د واکسینو رضاکارو ډلو او د صحت برخې کارکوونکو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ شتون نه لري او دوی کولی شي چې لری پرتو سیمو ته لاړ شي او هلته ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي. هغه له ټولو خلکو غوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو افغانستان د ګوزند لعلاج ناروغی پاک شي.
ټول کونړ کې دا بس کوم ساحه نشته چې زموږ د واکسین ټیم هغه ته رسیدګي ونه کړي. ټول دولتي ادارات په دغه پروسه کې زموږ سره همکار دي او څومره کمپاینونه چې تدبیر شوي کوم ستونزه او مشکل پکې نه ده پیدا شوی او ټول ماشومانو ته رسیدګي کوي او موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې واکسینونو د کمپاینونو په صحیح شکل باندې تدبیر شي څو په آینده کې د پولیو څخه یو پاتې افغانستان ولري. په دغه برخه کې والدین، معلمین، ملا امامان او قومي مشران زموږ سره همکاري وکړي.
په تیرو کلونو کې به د امنیتي او نورو ستونزو له امله د پولیو ضد واکسینو په هر کمپاین کې په لسګونو زره ماشومان له یاد واکسینو بے برخې پاتې کېدل او همدا لامل و چې په کونړ کې د ګوزند مثبتو پیښو شتون درلود. د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې د ډیورند کرښې دواړو خواو ته پرتو سیمو کې د ګوزند وایرس شته چې هر کال پکې یو شمیر تنکی ماشومان پر دغه لاعلاج ناروغي اخته کیږي او په پولیو اخته کسان ټول عمر فلج او د نورو د وګو بار وي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه د افغانستان اړوند راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل چارواکو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه ور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوي دي د جمعې په ورځ اعلان کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربان په اړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالنت سره په دې باب خبرې وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرحې له کابله وستایي چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. هغه ویلي اوس د توندلارې ډلې حماس مسؤلیت دی چې اوربان سلا وکړي. د یادول وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرحې ته چې په غزې تړانګ کې د اوربان د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلي موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربان په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي، په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبرې وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولې ته څیرمه د غزې د جنوبي ښار رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری نن دوشنبه په مادرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل، د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې ښکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېر شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل سویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې ورزو سپورتي مسایلو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له یوګاندا سره پیلوي. د افغانستان او یوګاندا لوبه د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. تیره شپه افغان لوبډل مشر راشد خان د خپل لومړی لوبې لپاره د ملي لوبډلې پر پلان خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبې ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC په فیسبوک پاڼه په یو ژوندي رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ وښود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خاغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 ورځ نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې ترسره کړې دي، خو دا شل ورځ نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کمه سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ T20 دا هاری او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او PNG لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلوب تر سره کړو او بیا غیر نیوزیلند دا بیا PNG دا او سر اخر میچ ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارای موږ نیول ده څنګه چې لوبډل ده ان شاء الله په لوبډل باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به تر سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم ویل چې دوه ونی وړاندې د کرابین ټاپوګانو ته تللی دي او دې چارې ور سره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلت شي. د نوموړي پټکو د وسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کرابین لیگ په بیلابیلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي. د ویلو ده چې افغانستان به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت سهار 5 بجې خپل لومړی سیالي د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډلې سره ترسره کړي.
د ازادي راډیو د دیسا مخامنۍ خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو وړاندې بستا سوغږیز پیغامونه خپره شي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه پخوانی قومندان فرانک مکنزی وایي د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام د پاشل کېدو سبب شو. د مکنزی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یعنی سنتیکام پخوانی قومندان وایي د دوحې تړون عملی میکانیزم و چې د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د پاشل کېدو لامل سه. متقاعد جنرال فرانک مکنزی له CBS نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره سوې ادا کړې چې
واشنگټن له طالبانو سره د دوه پتلون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بدې تیروتنې کړې دي. نوموړي چې هغه مهال له افغانستان د امریکا د وتلو طرح عملی او اعلان کړه، زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا و چې دغه تړون یې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو د مهالویش په توګه وګاڼه. مکنزی وایي د دوه د سولې په تړون کې داسې یوه پروسه موجوده وه چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځینې نور ځانګړي اقدامات کړي وای، خو په خبره یې امریکا دا غوښتنه نه درلوده.
د دوه تړون عملیاتي میکانیزم و چې افغانستان یې وواژه. د افغانستان حکومت یې له منځه یووړ، ځکه دوی ولیدل چې موږ د لګښت په پام کې نیولو پرته د هیواد پرېښودو ته لیواله یو، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د کمزورۍ یو مهم مورد و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو په وار وار له افغانستانه د امریکا د وتلو او له طالبانو سره د دوهې تړون په اړه د امریکا پر تګلارې نیوکې کړې دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوهې تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی او د ده دولت لیوې ترسره سوې معاملې سره مخ و. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي هم د دوهې تړون تیروتنه بولي او وایي چې د مکنزی څرګندونې ناوخته او د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري. له دې ډلې شنونکي وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی مکنزی د نننیو څرګندونو او افسوس پر ځای باید په هماغه ورځې پریکړه کړې وای، او په زړورتیا او هوښیارۍ د وضعیت په اړه څېړنه او نیوکه کړې وای. د مکنزی دغه کړنه به د دې لامل شوې وای چې مسؤولو امریکایي چارواکو دغه ناسمه پریکړه نه وای کړې. دا نن هیڅ درد نه دوا کوي او هیڅ پریکړه نشي کولای بیرته واخلي.
خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو په لټه کې دي؟ یو بل سیاسي کارپو زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دې مسلې د جبرانولو په اړه د امریکایانو د هوډ نښې په جدي توګه نه بریښي.
بالفعل امریکا یو هڅه قادر علاقه
دا چې فعلاً امریکا د دې کار د جبرانولو لپاره څومره لیواله ده کېدای شي چې ډېر شکونه موجود وي، او که اوس مهال په امریکا کې د دې بیان او دې پریکړې د جبران کولو لپاره یو غالب نظر شتون لري، لږ تر لږه د هغې جدي نښې نښانې نه ښکاري.
د دوهې هوکړه د 2000 کال د فبروري په 29 نیټه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک شوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په وار وار ویلي چې دوی د دوهې تړون عملي کړی، او په خبره یې د دې تړون له مخې به د افغانستان له لوري هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو خرپون کاوریدم کو سلام علیکم ریاض کوچه من غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم. نو خبره ده چې د ماشون ډیر وخت ځندېدلې دي، نو دلته موږ خپل خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي، هغه کرزون را باندې پاتې دي، او دوهم داسې موږ د کومندانی لپاره یا د یو اتاق لپاره کوم کرزون کړی دي، نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي، نو خلک موږ ته اوس قرض نه راکوي، نو باید د ماشون حواله سي، موږ ژغ باید ورسیږي تر دوه پولیس شروع. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اولا عثمانیہ من د کندهار ولایت پنجوی ولسوالیم. مشتخه پوردو کی مور وظفله رو په پنشیر کی نو مشتخه ماشونه د پنجشنبه په ورځ جوزا پر لاس باندې حواله کړ. مشت د مشران څخه پښتنه وکړه، مشران راتول چې مثلا د ماشونه په دغه زنده ودی چې بوجیده نه د تسبب سوی، او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بانګو باندې رس پیدا نه کینو، ځکه یی اورګان یا یو وزارت ماشونه ورکی. مور اردو ماشونه حواله کړله، د نورو ارګانو مشنه مواله پر خود داخله وزارت په کندهار کې نه دیواله، په دې خاطر چې پر بانګو باندې رس پیدا نس. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وتاکونه معاشات نه لري، تنخوا نه لري، اشه نه لري. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ وتاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وتاکونه په دا یو کال اشه نه برکړي، هر وتاک 2-2 لک 3-3 لک پوروړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول ازادي راديو کارکونکو ادم حوالدونکو سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جمع پښتون ولري مد اسلامي امارات د لورپو 400 هله غوښتنه ده چې د روزګان ولایت د غزاپول سالي د چاردخاک په نامه یو سیمه ده چې دته هیڅ شبکه شتون نه لري موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو بیا د ټلیفون صحیح ته ځو نو هله مې دا ده چې موږ لپاره یو ښه سهولت برابر کړي مننه خیرونه نسته کوم دانه شر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیف اللہ منگل لخص ولی صحابر کوم منگل تک سری وزدہ خراب دا لیلوڑ پوری رو چروک ساحل دا زمانان و تازمانان تا دکار زمینہ برابر کی ترسو پکارون کی بوخت او مصروف شی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.